ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سوې. تر ډیره د یو ساعت پښتو خبرونه موسیقي د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې سوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه د دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې حملې چیرته شوې. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کورونا وایرس ته لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. روسیې پرون په یوه شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د 68 کسانو مړینه تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حمله چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت داس اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان لقبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړې خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یخی. د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ وویل چې تر 500 زیات بندیان خوشي کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشي کړي. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فراه له ښارې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالي کې بالکل د دېغه کې د بیا خپرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نه زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محو کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فراه کې په مخدره موادو داخته کسانو شپېر له 50000 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فراه د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایرس 12 مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په 6 ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولي معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 3 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوې په برخه کې دي. شاولي معرفي زیاته کړه چې په 130 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشې پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 25 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسو ازادي راډیو اورئ. روسیې پرون د اپریل په 25 په یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د 68 کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 671 تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایرس 6090 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې 68 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې 8 تنه ځوان نن هم په کورونا وایرس اخته دي. سره لدی چې پروسیا کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر د غربي اروپا د یو شمېر هیوادونو او امریکا په پرتله ډېر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمېرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمېرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمېر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحاد خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کرونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي، د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کرونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابر سوې وه د ازادې اروپا د ازادي راډیو ته هم رسېدلې وه. لیکل سوي وو چې روسیه، ایران او چین د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولینډ ویلي دي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سرغړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکوله محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه یو نیم میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستې وي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل دا یو ساعته خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې سوې ده. خو په سر کې څو راپورونه. په افغانستان کې د جرمني استازی هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کرارۍ تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازی مارکوس پوتسل پرون پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې دای هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کرارۍ تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځ مخکې په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي په وروستیو 13 کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره دریدلې چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅکله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. کی هچنسن په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي
وی کال اون دی طالبان ټو سیټ دی کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدار سولې لپاره ضروری دی. وسوالو طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسوالو طالبانو په وروستیو یو 15 ورځو کې 2804 وسوالي حمله کړې دي. د دې ادارې ویاند جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په وروستیو ونه کې څلور ترش ملکی وګړي د وسوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او دوه شپږ تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبريال ته پر واتس اپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې د حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت لای ولوري داسې ادعاوي کوي او لبل لوري د دوی د 5000 بنديانو د نه خوشي کولو لقبل د سولې خبرو ته خند پېښ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایی ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مسایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. بیا هم نور حال د فرشتې جلال زی په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایی ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا همدارس د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړي چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ فضا ته واستوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامي شوې وې. د ایران لوري د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دسکا او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وي له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تېره اونۍ پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې نوې پوځي سټلایټ دسکا د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې له خپلو محدودو مالي سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کرونا ویروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډېر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د چټچدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کرونا ویروس له کبله مري او د تاسف وړ ګڼي چې رژیم یې خپلې مالي سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریک‌آمیز دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د سور د اتمې د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو او کرونا وایرس سره د مبارزې په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د غورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
ویسه ورځپاڼې لیکلي د سیاسي ابتزال دوام دواړه اړخونه هم په ولس کې ډیر بې اعتباره کړي دي او هم په نړۍ کې افغانان بې حیثیته او بې وقاره کړي دي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آخر دومره رسوایی او دومره لویدل چې موږ پر اصولو هم اتفاق نشو کولای زموږ ولس ته په نړۍ کې کوم تصویر ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور په رښتینې معنا دا د شرم خبره ده چې نن زموږ په سیاسي چاپیریال کې کوم حالت دی. ولس متری بیزار دی او یو لوری به هم د دې حالت په دوام کې ګټندوی او درون پاتې نشي. وی ساورس پړې لیکلي د اوربان او یا اورکم مسله هم دواړو لوریو په تیره طالبانو ته یو پیغور پرېږدي. دا چې امریکایانو سره اوربان دی خو پر افغاني لوري بریدونه کوي سیاسي توجیه لري، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دینی او افغاني توجیه نه لري. د سرمقاله پروسه برخه کې راغلي په هر صورت پایله دا ده چې افغان وژنه دوام لري او دا باید په یاد ولرو چې هر تن چې په خاورو او وینو کې رالویږي د وینو پورې د نورو وینو تویدو تضمین کوي او که په سیاسي او پوځي حالت کې ډیر ژر بدلون را نشي خکیل یاران له خیاري کار وانخلي ښایي دواړه نیم بندې پروسې ناکام شي چې پایله به د ولس له بربادۍ پرته بل هیڅ نه وي او له طالبانو تر حکومت او چارواکو به ټول دې لوبه کې بدنام وي. انیس ورځپاڼې لیکلي د کرونا په نوم وژونکي وایروس چې په نړیواله کچه د خلکو ډېرې اندېښنې راپارولي او په ټولیزه توګه د مخنیوي لپاره یې په پراخه کچه د لازمو تدابیرو او هر اړخیزو اقداماتو د نیولو سپارښتنې کېږي، په دې اړوند خلک هم خورا ډېر اندېښمن کړي دي. سرمقاله کې وړاندې راغلي د کرونا وایروس تر څنګ اوږدمهاله غمیزه د بدمرغۍ جګړې دوام دی چې هر ولس له افغانانو څخه قرباني اخلي او ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم پر ټغر کې نوي. ورسپانې دغه شان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایډون له قوله زیاتوي چې افغان